دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولسو په کابل کې یولس نیو بجې دي. په دې خبري غړې کې مو پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر د غدارې تورونه غندلې دي. پاکستان وایي د چین له ووهان سیمې نه د خپلو وګړو د نه راویستلو پریکړه د ټولو د ګټې لپاره ده. او د روغتیا نړیوالې ادارې په چین کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو پس نړیواله ایمرجنسي اعلان کړي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پر منظور پښتین له هیواد سره د غدارې تورونه غندلې دي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل په پاکستان کې پر ډیرو سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت تورونه پورې شوي، خو یو یې هم نه دی ثابت شوی.
چا چې د رښتیا خبره کړې، د جمهوریت خبره یې کړې، چا چې هم د پاکستان د آئین خبره کړې، پر هغه همدا تور پورې شوی چې دی غدار دی، آئین نه مني، قانون نه مني. خو حقیقت دا دی چې پر ټولو سیاسي شخصیاتو چې دا ډول څومره مقدمې دایر شوي، د پاکستان په هیڅ عدالت کې پر هیچا جرم ثابت شوی نه دی.
د پېښور پولیسو د جنوري په 20مه منظور پښتین له هیواد سره د خیانت او نورو تورونو په سر ونیولو. د هغې خلاف د غورځنګ پلویانو په احتجاجونو کې یو شمېر کسان گرفتار شول. خو د واکمن ګوند وزیر مراد سي تور پورې کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او پلویان د قبایلو د مسلو هواري پر ځای یوازې احتجاجونه کوي. بل خوانند پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواست اورېدنه په ډېره اسماعیل خان عدالت کې کیږي. د نوموړي وکیل سید اختر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتین پر ضد یو بل اف آی آر هم درج شوی، خو ور باندې لګول شوی تورونه بے بنیاد دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې پښتون یې د قانون د سرغړونې په تور نیولې، خو غورځنګ وایي هیڅ سړی یا مشر قانون نه دی مات کړی. عوامي نشه ګوند ویلي د پښتنو د ستونزو هواري لپاره د جرګې په مخه له ګوندونو او ډلو سره رابطې کوي. د ګوند یو مشر می افتخار حسین بیگا مشال ریډیو ته ویل په جرګه کې به ټول استازي په ګډه د مسلو د هواري کړنلار تیاروي.
کم ماحول کې کیږي او کم ضرورتونه دي، نو د هغې په بنیاد مونږ ټول هغه نکات په هغې کې شامل کړي چې دې وخت کې پښتنو ته راپېښ دي. او بیا هم دا ویلي دي چې دا ټول ملګري راشي، نو هغې دې خپل هم نکتې ورکړي.
میا افتخار حسین دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته کړي چې عوامي نشر ګوند د جنوري په 9 ویل د مارچ پر 10 د پېښور په باچا خان مرکز کې جرګه کوي. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ځپلې د چین ووهان ښار څخه د خپلو وګړو د نه راویستلو فیصله د ټولو په ګټه ده. دا خبره د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو کیس هم نه دی مخې ته راغلی، خو په چین کې 4 پاکستانی زده کوونکي متاثر شوي دي. د زیاته کړه چې په چین کې د کورونا وایرس درملنه ښه کېدی شي. په عین حال کې په کوارټ کې پرون په ووهان کې د زده کوونکو میندو پلرونو مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې بچي دي پاکستان ته ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ په سوابه کې د پولیو خلاف کارکوونکو ډلې باندې د برید د پلټنو لپاره یو 3 کسیزه کمیټې جوړه کړې. پرون د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیان کې ویل شوی چې د کورونو چارو محکمې 2 چارواکي او د پولیسو ډی آی جی به په کمیټه کې شامل وي. د جنوري په 9 د خیبر پښتونخوا د سوابه په پرملو کې د ګوزن خلاف ویکسینو د کمپین پر یو ټیم ډزو کې 2 زنانه کارکوونکي وژل شوي. خبرونه له مشال ریډیو نه. د افغانستان پوز وایي د شمالي ولایت کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې پرون هوایي بریدونه کړي چې پکې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هلته د فاریاب ولایت چارواکي وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي چې د مزار شریف او میمنې ترمنځ لویه لار محفوظه کړي. چارواکي وایي دا لار له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د وسلوالو تر واک لاندې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د صحت نړیوالې ادارې پر له چین څخه د کورونا وایرس خپرېدو پس نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړي. د جنوري 1 اعلان پس لاغې شوی چې په یو نه کې د وایرس کیسونه 10 چنده زیات شوي، خو ادارې وویل د اعلان باید پر نړیوال سفر د بندیزونو سبب ونه ګرځي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې دا پریکړه وروسته لاغې وشوه چې چین پرون په هیواد کې له وایرس څخه د لږ تر لږه 170 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په چین کې تر 9,000 زیاتو کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. په تبت کې د وایرس کیس په اخلي پس دا جوته شو چې وایرس وسه چین نور ټولو سیمو ته خپور شوی. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادونوم ګبریسس پرون دغه اعلان د ادارې د بیړنې کمیټې د غونډې پس وکړ. دا غونډه پر داسې مهال وشوه چې دغه وایرس شاوخوا 1300 هیوادونو ته رسیدلې. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کامیابۍ سره د ایراني او ناروغانو د مرستې لپاره د سویټزرلینډ له لارې د پیسو د ورکولو یو میکانیزم مکمل کړی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په بیان کې وویل د ایراني وګړو د بشري مرستو لپاره له دغه سیستمه ایراني حکومت استل شوی او دا باوري کوي چې هیڅ قسمه پیسې یا ګټه تهران ته ونه لیږدول شي. واشنگټن پر تهران تور لګوي چې دا ډول نظامونه د رشوت یا د ترهګرۍ د ودې لپاره استعمالوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک په واشنگټن کې خبري ته وویل په تیره د سرطان او د اعضاو د پیوندولو لپاره ایران ته د درملو خرڅلاو او لیږد ټول کار بشپړ شوی دی. اخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویان علی رضا میر یوسفی ویلي دي چې د نوي میکانیزم پیلول د امریکا د دروغجن او داوو ښکارندوی کوي چې دواګانې او خواړه له بندیزونو مستثنا دي. د بیګا په ټویټر پوښتنه کړې چې که استثنا وه نو بیا د دې نوي میکانیزم اړتیا سوه. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای پینټاګون له افریقا نه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو اراده نه لري. د امریکا ملګری هیوادونه اندېښنه لري چې امریکا چرې سیمه په داسې حال کې پرېنږدي چې چین او روس پکې زیات نفوس غواړي او د سخت دریځو ګواښ هم پکې موجود دی. هو مارک اسپر پرون وویل چې دا یې د ډېرو ملګرو اندېښنه ده، خو یو ځل بیا به ووایي چې تر اوسه داسې کومه فیصله نه ده شوې. اسپر په نړۍ کې د خپلو ځواکونو موجودیت ته کتنه کوي چې په مسایل بچ کړي او په ایشیا کې د چینایي پوځ د موجودیت له وجې په پیدا کېدونکو چیلنجونو یې الګوي. فرانس د افریقا په بیلابیلو ناکرارو سیمو کې د شپږو زرو امریکایي سرتیرو په ویستل کېدو اندېښنه ښودلې. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب امارات درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې، او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له ملیه میرزاده او د کرنسی وی اسارو بی او د موسم حال مولا احمد الله واورید. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی اسلام آباد ته رسیدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر په قومي اسمبلی کې د خپلو احتجاجونو دفاع کړی.
جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہم پر یہ بات بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک گملا بھی ہم نے توڑا ہو. آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی حملہ کیا، آپ نے تو پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا.
عوامی نیشنل گوند وای د پښتنو په جرګه کې به د ټولو ستونزو حل راباسي. د پاکستان حکومت وای د کورونا وایرس له وجې هیڅ تکونکي له چینا نسته نوي، خو په کوارټ کې د زده کوونکو پلرونو او خپلوانو احتجاج کړي.
زه د حکومت نه دا اپیل کوم تر توس بندوبستو کې کور کې پریشانی ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د پولیو پر واکسینې ډلو د حملو مخه نیسي، خو شنون کې د پراخو اقداماتو غوښتنه کوي.
نفرت وجه دا ده چې پولیو سیاسي شوی ده.
دې وخت په انده دور کې د پښتنو وایرس وي ځکه چې مسله ټوله په خیبر پختونخوا کې ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای په مسکو کې له روسي ولسمشر سره د منځني ختیځ د سولې پر نوي پلان خبرې کړي. شنن او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب هرکلی درته وایم. خلیلزاد دا دی بیا اسلام آباد ته ورسید او لازمه ده چې د سولې پر لارو چارو بغږیږي. څه تفصیل لري تاسو؟
تر دې وخو نه د پاکستان لخوا، نه د زلمی خلیلزاد دفتر لخوا، نه د سفارت لخوا ډېر زیات تفصیلات ورکړل شوي دي، ځکه چې نن سهار د خلیزا سره په ټیم کې یو کس مشاد ریډیو ته د اسلام آباد ته راتګ هغه تایید کړ، د هغه تصدیق کو چې هغه په اسلام آباد کې دی، او البته دا خبره هم وکړه چې د سفر وروسته به د غونډې چې کله وشي یو بیانیه هم دی امکان دی چې نن هغه خبره کې د ملاقاتونو په اړه باندې. لیکن دلته ځینې مهمې خبرې دي، هغه دا دي چې د تیرو څو ورځو په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره دغه د ټیم او د غرنګ طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي، او نن سهار د طالبانو ویان سهیل شاهین په قطر کې هغه یو میسج را لېږلو، تاسو هم ته کړو مشاد ریډیو ته میسج را لېږلو چې دوی خبرې روانې دي، البته دواړه غاړې د سولې چې کوم معاهده ده په هغه د تاریخ په اړه باندې اتفاق نه دي شوی. داسې امکان شته چې کوم مشکل نه راغی په اړه باندې زلمی خلیلزاد پاکستان سره خبرې وکړي، تر اوسه پورې چې دا دواړه غاړې متفق کیږي نه، او تشدد کمولو چې کوم موضوع ده هغه لانج بنه شوی ده، او داسې امکان چې بیا د پاکستان نه په اړه کې همکاري وغواړي نو به کتی شي چې وروسته سکیږي. لیکن دا وخت ښکاري چې مشکل په قطر کې موجود دی چې دواړه غاړې اوس پورې هغه خپل اختلافات نشي لري کولی.
سم د ډېر زیات مننه طاهر خان را سره له اسلام آباد ټلیفون په کرخو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي موسین داوړ پر منظور پښتین له هیواد سره د غداري او پر ځنونورو گرفتارو کسانو د ترهګرۍ تورونه غندلې دي. نوموړي پرون په قومي اسمبلی کې په وینا کې د واکمن تحریک انصاف پر مخکښو سیاستوالانو او مشرانو ټکونه وکړل، او ویل چې په پاکستان کې پر سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت هیڅ تور نه دی ثبت شوی. د داوړ په حکومت کې په جواب کې حکومتي وزیر مراد سعید ویل غورځنګ یوازې احتجاجونه کوي او قبایلو د مسالو د هواري هڅه نه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر گرفتاری او د هغې پر ضد په احتجاجونو کې د خلکو د نیولو پر سر د غورځنګ د یو مخکخ او حکومتي وزیر ترمنځ په پارلمان کې تود باز شوی دی. د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ پر پښتین له هیواد سره د غداري او په مظاهرو کې پر ځنو گرفتارو کسانو د ترهګرۍ مقدمه وغندلې، خو د مخابراتي چارو وفاقي وزیر مراد سعید د حکومتي اقداماتو دفاع وکړه. د جنوري پر 28 نیمه شپه د پېښور پولیسو منظور پښتین ونیو، او ویل چې دا کار د ډېر اسماعیل خان پولیسو په غوښتنه کوي. په ډېر اسماعیل خان کې پر نوموړي یو مقدمه درج شوې چې پکې ورباندې د نورو ترڅنګ د خیانت تور هم پورې شوی دی چې غورځنګ رد کړی. قومي اسمبلی ته په وینا کې محسن داوړ ویل په پاکستان کې پر سیاسي شخصیتو د غدارۍ تورونه پخوانی سابقه لري، خو پر هیڅ سیاستوال په هیڅ عدالت کې دا تور نه دی ثابت شوی. د منظور پښتین تر گرفتاری یو ورځ وروسته د غورځنګ پلویانو او مشرانو د پاکستان په لویو وړو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې چې پکې یو شمېر کسان ونیول شول، او د ځنو پر وړاندې د ترهګرۍ مقدمه هم جوړې شوې. موسن داوړ اسمبلی ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ چې د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ څخه تر 10 پورې په اسلام آباد کې ناسته کړې، او له هغه وخت راهیسې څومره احتجاجونه کړي هغه ټول سوله ییز ول، خو په 2014 زیږیز کال کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي ناستې په یادونه وویل چې د وسنی واکمن ګوند پلویان خو ان د پارلمان ودانۍ ته ورننوتی ول.
دی
وایي
زه د خپل غورځنګ په اړه وایم لکه چې دا تحریک پیل شوی پر موږ دا هیڅوک نشي ثابتولی چې موږ د یو ګلدان هم مات کړی وي. سیاسي مقدمې دایریږي، ستاسې پر وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي هم د ترهګرۍ مقدمې دایری شوي. موږ لس ورځې دلته په اسلام آباد کې ناسته وکړه، یو ګلدان مو مات نه کړ، هیڅ سړک مو بند نه کړ. تاسو خو پر پارلمان ورننوتی، تاسو خو پر پاکستان ټلویزیون برید وکړ،
آپ نے تو پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا.
وفاقی وزیر مراد سعید د موسن د وړ تورون رد کړل، او ویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د مسئلو هواری پر ځای ایواز احتجاجونه کوي. د په وینا د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقی حکومت د قبایلو لپاره عملی اقدامات کوي.
وزیرستان کې اندر جو اپریشن میں
دی وایي د وزیرستان په فوجي عملیاتو کې چې د چا دکانونه او کورونه رنګ شوی ول، هغه تر ډیره مودې په اسلام آباد کې احتجاجونه کول. موږ هغه وخت په اپوزیشن کې وو، زه به احتجاج ته ورتللم خو هیر مې نه کړل، ځکه چې ما ته پته و چې عمران خان هماغه سړی و چې په 2004 زیږیز کال کې په همدې پارلمان کې په قبایلو کې عملیات غندلی ول.
اپریشن کی مذمت کرتے ہیں.
تر مراد سیدی وو ورځ مخ کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم ویلی ول چې منظور پښتین یې د قانون پر سرغړونه گرفتار کړي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هیڅ کله یې قانون نه دی مات کړی، بلکې ټولې هلې ځلې د آئین سر لوړۍ او قانون واکمنۍ لپاره کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان د قانون سرغړونه یې نه ده کړې او سوله ییزې مبارزې ته په دوام ورکوي. د غورځنګ یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن دوړ پرون مازیګر تر هغې یوه ورځ وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه له بی بی سي سره په مرکه کې ویل منظور پښتین یې د هیواد د قانون په سرغړونه نیولی دی. په عین وخت کې د پښتین د خوشي کولو لپاره د ډیر اسماعیل خان په عدالت کې درخواست هم جوړ شوی او نن پښتین هلته عدالت ته هم حاضر شو. تفصیل د ګلایاس رپورت کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د گرفتاری وروسته د غورځنګ د پلویانو نیونې روانې دي. د غورځنګ یو مخکخ او له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داول د جنوري په 10مه مشال اډې ته ویل چې د منظور پښتین د گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال درویش پلویان نیول شوي ول او د زیارت پر ورځ په لاهور کې د دوی یو غړي گرفتار شوي. د پېښور پولیسو منظور پښتین د جنوري په 20مه نیمه شپه ونیو او ویل چې دا کار یې د ډېر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړی. پښتین د جنوري په 29مه ډېر اسماعیل خان عدالت ته وړاندې کړ شو چې څوارلس ورځو په جسماني ریمانډ یې جیل ته ولیږلو. محسن داوود ویل چې د پښتین په ګډون د غورځنګ یو غړی هم له قانونه سرغړونه نه ده کړی او دا تورونه بی بنیاد دي.
دلته مصیبت دا ده چې سیاسي خبره هم دته د آئین سرغړتاري او د فلک سرغړتاري ښکاري او دا خو موږ مشه په دې خبرو تکرارو چې دا خبره تکرارو بار بار کوو چې دا به ډېر زړه دی دا پاکستان جوړولو نه راوالی تر د بادشاهان نه راوالی تر اوسه پورې فرق هم نه دی. دا الزام نور پرې دا فاطمه جنا د جنا خور هم نه ده بخښې هغه هم چې کله د دې سره پوتر ده نو دا الزام ټوله نور نه ده.
د جنوري په 9مه د پښتین په ضمانت را خوش کولو لپاره د ډېر اسماعیل خان اډیشنل سیشن جج شاکر الله خان مروت په عدالت کې درخواست جمع شوې دي. د جنوري په 10مه د مقدمه اوریدنې پر مهال پولیسو عدالت ته ریکارډ وړاندې نه کړو چې له وجې اوریدنه د جنوري 10مه پورې وځنډول شوه. د نوموړي وکیل سید اختر د جنوري په 10مه مشال اړې ته ویل چې عدالت سرکاري وکیل او پولیسو ته امر ورکړي چې ریکارډ جمع کړي. سید اختر ویل پولیسو چې کوم دفو لاندې پښتین نیولې دي هغه بی بنیاد دي. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه د جنوري په 9مه بی بی سی اردو ته ویل پښتین یې د هیواد له قانونه د سرغړونې په سر نیولې دي. اعجاز شاه زیاته کړه هغه د پاکستان وګړی دی د هیواد د قانون سرغړونې کړي نو ځکه گرفتار شو. پښتون ژغورنې غورځنګ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي ټول فعالیتونه له قانون سره سم کوي او دا چې ټولې هلې ځلې په پاکستان کې د اساسي قانون د سر لوړې او په بشپړه توګه عملي کولو لپاره دي. د پاکستان دننه یو شمېر فعالانو د اپوزیشن ګوندونو او د بشري حقوقو سازمانونو له حکومت غوښتي چې پښتین خوشي کړي.
ګلایاز وو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پښتنو سیمه د سیاسي ناکرارۍ خراب امنیت او اقتصادي ستونزو ښکار ده. عوامي نشل ګوند د جنوري پر 9مه پر دې موضوع د بحث لپاره د جرګې نیټه اعلان کړه. د ګوند مخکښ مشران وایي د مارچ پر 10مه جرګې ته د ټولو پښتنو ګوندونو او ډلو مشرانو استازي وربولي. پښتنه دا چې دا جرګه به له تیرو هغو څنګه مختلفه وي او آیا د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره به عملي کړنلار وټاکلی شي او که څنګه؟ شاهین بونیرای راځبوي.
عوامي نشتل ګوند روان کال د مارچ د میاشتې په 10مه نیټه د باچا خان مرکز پېښور په تالار کې د یوې قومي جرګې اعلان کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وویل چې په دغه اړه یې تیاری نیولی دي او په جرګه کې د ګډون لپاره به ډېر زر د سیمې د ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو او قومي تحریکونو د مشرانو سره تماسونه نیسي. نوموړي زیاته کړه
دا مختلف په دې بنیاد باندې ده چې په کوم ماحول کې کیږي او کوم ضرورتونه دي، نو د هغې په بنیاد مونږ ټول هغه نکات په هغې کې شامل کړي چې دې وخت کې پښتنو ته راپېښ دي. او بیا هم دا ویلې دي چې دا ټول ملګري راشي نو هغې دې خپل هم نکتې ورکړي، نو هغې باندې به بیا مونږ غور کوو او دا غور نه پس ته به لاهې عمل تیارو. هغه به په شریکه باندې دا به سر ته څنګه رسو او په کوم بنیاد به رسو، نو په دې باندې به اوم چې کوم دی نو یو لاهې عمل تیاریږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې هرکلی کړی او په دې کې د ګډون ژمنه کړې ده، خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې په یوه قومي ایجنډا د اتفاق او عملي کړنلارې نه بغیر د پښتنو ستونزې نشي هوارېدی. په دغه اړه کارپو رفیع الله کاکړ وایي
د پښتنو دا ټیم اکثره مسلې چې دی هغه د پاکستان تر ټولو طاقتور اداره چې د پاکستان فوج دی د هغه سره اړه لري او په هغه خلاصيږي. په تیر دوه درې کال کې چې کم رنګه سیاست عوامي نېشنل ګوند کړی دی دغه څه زو خو کم از کم پر دا کانه سویم چې د عوامي نېشنل ګوند د دا رنګه یو درنو غشتونو او پاغه کې چې د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت دی ودریږي داغه سه حساب کتاب او خبرې اترې وکي زما نه دی خیال چې عوامي نېشنل پارټي ودی ته تیار ده.
په امریکا کې مېش د سیاسي چارو یو بل شنن کې ډاکټر محمد تقی بیا وایي چې د جرګې نه وړاندې د پښتون ملت پال غوندونو او قامي تحریکونو یو کېدل ډیر مهم دی. نوموړي زیاتوي چې پښتنو ته ورپېخ چیلنجونه ډیر لوی دي نو باید د هواري لپاره ټول اختلافات لمینځه یوړل شي.
تاریخ د سپاتې شهر چې موږ دوستر سیاسي ګوندونه غي چرته یو بل سره نه دي ناست او کچرته ناست دي نو هغه ادغام شکل ته خو بالکل پرې دی، هغه خو الاینس شکل ته هغه خبره نه ده تړلې. زما اوس هم داسې پام دي چې دا خبرې به وي، حالانکه اوس حالات ډېر پاکستان کې خطرناک دي، د ټایمنګ خو ډېر مهم دی. آیا هغوی داسې یو پروګرام چارټ کولی شي خپل د فیوچر کورس لپاره چې هغه کې دا دواړه دا ستر سیاسي ګوندونه پکې وي، بیا هغه موومنټس چې سیاسي نه دي یا هغه خلک چې کم نورو پارټو کې دي هغه په یو پلیټ فارم باندې جمع شي او یو مینیمم کامن پروګرام باندې اتفاق وکړي.
د دې وړاندې هم په پښتونخوا کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا وړې یا لوی جرګې را جوړې شوې دي. په کال 2012 کې ملت پالا سیاسي مشر افضل خان لالا په پېښور کې یو قامي جرګه کړې وه، خو وروسته دغه جرګې د پریکړو سره نتیجې نه برابر سره شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د روغتیا نړیوال ادارې په چین او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په عین وخت کې د پاکستان د روغتیايي چارو چارواکي وایي له ووهان ښار زده کوونکي هیواد ته نستنوي. د وزیر اعظم د صحي چارو سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د چین له چارواکو سره په رابطه کې دی او زده کوونکي ځکه هیواد ته نه ورغواړي چې په چین کې د کورونا وایرس د ناروغانو سمه درملنه کیږي. احمد الله تفصیل لري.
د جنوري په دیرشمه د صحت لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل درسته نړۍ د کورونا وایرس نه پریشان ده او دا وایرس د چین په ګډون 15 ملکونو کې خور شوی دی. نو د صحت نړیوالې ادارې دا هدایت جاری کړي چې هر ملک ته د چین نه خپل وګړي نه راوباسي، ځکه چې په یاد ملک کې د دې وایرس نه د متاثر مریضانو ښه علاج روان دی. د صحت نړیوالې ادارې خپل ټول غړي ملکونه چې شمیره 104 نوي جوړیږي ته هدایت جاری کړی دی چې یو ملک دی هم د چین نخپل وګړي نه وباسي، ځکه چې دا وخت چین دا وایرس تر هوبه صوبې پورې محدود ساتلې دی. نو کومنګ د غیر ذمہواري مظاهره په کولو سره د یاد ملک نخپل وګړي راوستل شروع کړو نو دا وایرس په ټوله نړۍ کې خورې دی شي. پاکستان حکومت ته په ووان خار کې مېش د خپل وګړو هغومره فکر دی څومره چې میندو پلارانو ته دی. موږ صدا سګام نه پورته کول غواړو چې دی وایرس د خورېدو سبب وګرځو. نو زمنګ دا خیال دی چې کوم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي نو د هغوی په حق کې دا بهتره دا چې موږ یې دا وخت هغل تنه نه راوباسو. همدا د صحت نړیواله اداره وای دا د چین پالیسی هم دا او زمونږ پالیسی هم دا. په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې په چین کې مېش پاکستانیان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې له دې ځایه وباسي. ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 9 ویلي چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅ څوک د کورونا وایرس نه دی متاثر شوی، خو په چین کې په 4 پاکستانی وګړو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان حکومت په وینا چې 28 تر دیر زره پورې پاکستانیان په چین کې اوسېږي چې پکې یو لوی شمیر د زده کوونکو دی او په ووان ښار کې د 500 نه زیات زده کوونکي میشت دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کواټ کې پرون لسګونه کسانو او سیاستوالانو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتي چې بچي دی له چین پاکستان ته ورولي. د زده کوونکو پلرونو مشال راډیو د بچیو روغتیا اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت وایي هیڅوک له ووهانه هیواد ته نستنوي. ممتاز بنګخ تفصیل لري.
د چین په ووهان پوهنتون کې بند پاتې شوي پاکستانی محصلینو خپلوانو پنجشنبې په ورځ د کوهاټ په شهیدانو چوک کې احتجاج وکړ. په احتجاج کې مدني فعالان او سیاسي ګوندونو ځایي مشران هم شریک شول. محمد نصیر مشار ریډیو ته وویل چې وراره یې په ووهان پوهنتون کې لوړ زده کړو کې بوخت دی. ده وویل چې حکومت دې دوی د یاد خر نظر ته زر بهر راوباسي.
زه د حکومت نه د اپیل کوم او د سربراهانو نه اپیل کوم چې دوی هغه سرتوس بندوبست وکړي او د مو د کریم چې دا د پاکستان یو سرمایه د انصاف سره او د ډېر انتظام او حفاظت سره د پاکستان ته رستون کی.
په ووهان پوهنتون کې د پی ایچ ڈی یو محصل نعمان دورانی پلار خالد دورانی هم په احتجاج کې شریک و. دوی مشارې ریټ ویل چې د دوی کورنۍ اندېښمنې دي چې کورونا وایرس له وجې د خپلوانو ژوند اغېزمنې دی شي.
کور کې پریشانی ده، مور پریشان ده، وندیر پریشان دي، بچی پریشان دي، ورونه پریشان دي، ټول پریشان دي. پوه شئ کنه خبرې باندې نه پوهېږي څه وکړو څه نه کوو. دا حکومت کار دې کار نه دی.
احتجاجي مظاهرې ته د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم خطاب وکړ او په حکومت یې نیوکې وکړې. بل خوا تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند عائشه فاروقي ویلي چې حکومت په دې اړه چینایي چارواکو سره په رابطه کې دی. د رسنیو تر مخه چین په ووهان ښار کې د څلورو پاکستانیانو په شمول 2000 نه زیات کسان کورونا وایرس نه اغېزمن شوي او له وروسته یې چینایي حکومت د ووهان ښار ټولې لارې او هوایي اډې تړلې چې له وجې لږ تر لږه 1500 نه زیات پاکستانیان په یاد ښار کې بند پاتې شوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په سوابه کې د پولیو پر واکسینې ډلې برید غندلې او په دې اړه د پلټنو درې کسیزه کمیټې جوړه کړې. د جنوري پر 9 په برید کې د کمپین دوه کارکونکي ووژل شوي. خبریالان وایي له 2012 زیږیز کال راهیسې په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر واکسینې ډلو په حملو کې د پولیسو په ګډون لسګونه روغتیایي کارکونکي وژل شوي دي. شاهین بونیری موضوع ته کتنه کړې.
پرون د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو د څانګې دوه لوړ پوړي چارواکي اسلام زیب او شریف حسین او د پولیسو ډی آی جی کاشف عالم باد د دې کمیټې غړي وي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د روغتیا د چارو خبریال اشفاق یوسفزی وویل چې د کال 2012 راهیسې د پولیو ضد په کمپاین په بریدونو کې په صوبه کې 9 پولیسان او د روغتیا د څانګې 30 کارکونکي وژل شوي دي.
پولیو نه نفرت وجه دا ده چې پولیو سیاسي شوی ده. مختلف وختونو کې د مشران په سیاسي بنیاد لګول شوی دي. تقریبا 9 کاله شو چې دا بریدونه شروع شوي دي. د حکومت لپاره، د ټولې دنیا لپاره، خاص کر نړیوال خل لپاره، ملل متحد لپاره ډېر لوی چیلنج دی.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د روغتیا د چارو د کمیټې مشر ډاکټر سمیرا شمس بیګا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پولیو ضد کمپاین د غړیو د حفاظت لپاره ګامونه اخلي او په دغه اړه د پولیو په پروګرام کې ځینې بدلونونه هم راوستي دي. خو د روغتیا د چارو یو بل خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې د پولیو ضد څاڅکو په اړه د خلکو د بدګمانۍ او په لرې کولو کې حکومت تر اوسه پاتې راغلی دی.
پروګرام کې دنه چې کوم څومره کی پوزیشن دي او په میټ باندې هغه نه دی پاین شوی او بل چې کوم خلک په ګراوند باندې کار کوي دا پولی ورکرز دا چې کوم سوشل موبلایزر دي نو هغه دا کوم انسنټیو ولري کی پای باندې انویسټمنټ به فینیش تا دا سمو کې چې دغه خلک په انتظار کې د پښتنو وایرس وي هک چې مسله ټول په نوم په خبرت پورتو ښه کېده.
لدی وړاندې هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو ډلو باندې وسلوال بریدونه ترسره شوي دي. چارواکي وایي چې د کال 2012 راهیسې په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 70 کسانو ژوند بایللې دي چې ډېرې د روغتیا د څانګې خزینه کارکونکي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پا مشال رادیو ته وګیاست په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې. مليحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داور پر منظور پښتین له هیواد سره د غداري تورونه غندلې دي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل په پاکستان کې پر ډیرو سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت تورونه پورې شوي خو یو یې هم نه دی ثابت شوی. د پاکستان کورنو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې پښتین یې د قانون پر سرغړونه نیولې خو غورځنګ وایي هیڅ غړي یا مشر یې قانون نه دی مات کړی. عوامي نشر ګوند وایي د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره د جرګې مقصد له ګوندونو او ډلو سره رابطه کوي. د ګوند یو مشر می افتخار حسین بیگا مشال ریډیو ټول په جرګه کې به ټول استازي په ګډه د مسلو د هواري کړنلار تیاروي. د پاکستان حکومت وايي کورونا وایرس ځپلې د چین د ووهان ښار څخه د خپل وګړو د نراويستلو فیصله د ټولو په ګټه ده. دا خبره د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او ویل چې په چین کې د کورونا وایرس درملنه ښه کېدی شي. په عین حال کې په کوټ کې پرون په ووهان کې د زده کوونکو میندو پلرونو مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې بچي د پاکستان ته ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شورو په ورځ په سوابه کې د پولیو خلاف کارکوونکو ډلې باندې د برید د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. د جنوري په 9مه د خیبر پښتونخوا د سوابه په پرملو کې د ګزړ خلاف واکسینو د کمپین په یو ټیم دسو کې دوه زنانه کارکوونکو وژل شوې. د صحت نړیوال ادارې له چین څخه د کورونا وایرس خپرېدلو پس نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا وروسته لاغي ده چې په یو نه کې د وایرس کیسونه لس چنده زیات شوي دي خو ادارې وویل دا اعلان باید پر نړیوال سفر د بندیزونو سبب ونه ګرځي. او د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کامیابۍ سره د ایران او ناروغانو د مرستې لپاره د سویټزرلند له لارې د پیسو د ورکولو یو میکانیزم مکمل کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند او مليحا میرزاده او وسو مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي په چین کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو کې څلور پاکستانی زده کوونکي هم شامل دي. د نړۍ یو شمیر ملکونو یا خود چین لپاره خپل پروازونه بند کړي دي او یا یې محدود کړي دي ځکه چې تایلند، استرالیا، فرانس او امریکا په ګډون په 14 ملکونو کې د دې وایرس نه 40 پورې کسان متاثر شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چین او روس ماهرینو هیله څرګنده کړې ده چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره ویکسین تیارولو کې به کامیاب شي خو ډاکټران وایي موجوده وخت کې احتیاطي تدابیر سره خلک ځان لدی وایرس نه بچ کولای شي. ورسپانه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې په خاريو او کلیوالو سیمو کې د خلکو کې د وایرس نه متعلق پوها او د نزان بچ کولو لپاره د احتیاطي تدابیرو نه خبر کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي پاکستان حکومت ویلي دي چې تر دې دمه په ملک کې هیڅ څوک د کرونا وایرس نه دی متاثر شوی او حفاظتي ګامونه په پورته کولو سره پاکستان چین سرحد تر اپریل میاشتې پورې د بند ساتلو فیصله کړې شوې ده. د سره سره د چین نه راتلونکو مسافرو سکریننګ عمل هم روان دی. ورسپانه لیکي دا وخت په ملک کې خلک د وایرس له وجې په خوف کې مبتلا دي. احتیاطي تدابیر په خپل ځای خو حکومت له پکار دي چې خلکو خوف راکمولو لپاره د ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي اولس ته وایرس په حق له پوهه ورکولو سره سره دا هم ضروری ده چې حکومت په ایئرپورټونو کم حفاظتي انتظامات تجویز کړي دي نو په هغې دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي وړو او غنم د انسان په بنیادي ضرورتونو کې راځي نو پکار ده چې اولس کله هم د دې د کمی سره مخ نشي. ورسپانه لیکي پاکستان کې اوس هم د غنمو کمی نه دی او د اوړو بحران د بد انتظامۍ له وجې مخې ته راغلی دی چې ترې ځینې خلکو ګټه پورته کړه. حکومت له پکار دی چې د دې بد انتظامۍ ذمهوارو سره سره چې کومو کسانو د دې بحران نه ګټه پورته کړې نو هغوی دې را په ډاګه کړي او احتساب کولو وروسته سزا دې ورته ورکړي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم چې د ګرانی کنټرول کولو کومه خبره کوي نو ورله پکار دی چې نرخونه په کنټرول کې ساتونکي کمیټیانې دې فعال کړي. دې سره سره هر میاشتې د تیلو، ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو نه هم ډډه وکړي ځکه چې د نوموړي په وینا چې ملکي معیشت کې ډېره بهتري راغلې ده نو پکار ده چې د ضرورت د استعمال په مختلفو شیانو دې اولس ته سبسیډي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چینایي حکومت د کورونا وایرس د پیښو له ثبتېدو سره سم د ناروغۍ ضد چټک اقدامات کړي، خو په پیل کې یې له ولسه ډېر معلومات هم پټ ساتلي ول. بلخوا همدې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان ته کتنه کړې او وایي د اسرایلو یو نوی اعلان ښایي دا پلان تر پیل مخکې شنډ کړي. ملیحه میرزاده د لیکنو مهم برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په چین کې د نمونیا ډوله وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د هیواد انتظامیه که هر څومره چټک ګامونه واخیستل، خو له ولس نه یې معلومات پټ وساتل. ماهرینو د تحقیق لپاره د کورونا وایرس نمونې بیا لیکلې او په تیزی سره ورباندې کار پیل کړ، خو ولس ته څه قسمه خبرداری ورنه کړ. په چین کې د کورونا وایرس لومړي کیسونه د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په ووهان صوبه کې برسېره شول. په چین کې تر دې دمه له وایرسه د 122 کسانو د وژنې تصدیق شوې ده. ورځپاڼه لیکي د چین میډیا پروجیکټ په نوم د یو څېړنیز پروګرام لخوا خپور شوی یو رپورټ وایي کله چې په سر کې د کورونا وایرس بحران په خپرېدو نو د چینایي مشرانو رد عمل هم هغه شان وو لکه څنګه چې د نورو بحرانونو پر وخت وي. د رپورټ له مخه په سر کې معلومات په سختۍ سره پټ وساتل شول، پر میډیا بندیز وو او دا ضروری وه چې د مرکزي انتظامیه د حکم دی ټول سخت پابند وسي. د ډسمبر په 10مه په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې د ووهان صوبې روغتیايي کمیشن هسپتالونو او صحت مرکزونو ته سخت هدایت جاری کړیو چې د دې نوې ناروغۍ د علاج په اړه هیڅ قسمه معلومات ورنه کړل شي. بلخو هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بله مقاله کې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د منځني ختیځ د سولې پلان په ډاګه کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه پلان کې ډېرې داسې خبرې دي چې ښایي ورباندې بحث وشي. ورځپاڼه لیکي د تیرو وختونو پرتله امریکا دا ځل د سولې د هڅو لپاره یو بیخي جدا کوشش کړی دی، خو د اسرائیلو لخوا یو نوی ګام د دغه پلان اهمیت ختموي. ورځپاڼه لیکي اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ په غربي ترانګه کې ټولې آبادکاریانې له ځان سره یو ځای کوي. که چېرې داسې وي نو د ولسمشر ټرمپ د سولې پلان به له پیلې دو مخکې ختم شي. فلسطینیان په غربي ترانګه کې د یهودانو د آبادکارۍ مخالفت کوي او دغه سیمې ته په راتلونکي کې د خپل ریاست په توګه ګوري. د دغه سیمې زیاتره اوسېدونکي فلسطینیان دي چې اسرائیلیانو هم پکې آبادکاری کړې دي، خو اسرائیل په دغه سیمه خپله خودمختاري غواړي. د فلسطین صدر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ د امن منصوبه ورله مخه رد کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې له روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پر پلان خبرې کړې دي. نوموړي پوتین ته وویل دا پلان د سولې نوې او بېساري موقع برابره کړې ده. پوتین ویلي چې له بنیامین نتنیاهو سره پر دوه اړخیزه موضوعاتو خبرې کړې دي. د فلسطین ادارې د ټرمپ پلان رد کړی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جنوري په 10مه له واشنگتن څخه د راستنېدو پر مهال په مسکو کې دمه وکړه او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوی پلان خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ لپاره خپل پلان چې ډیر وخت یې ونیو په واشنگتن کې له نتنیاهو سره شریک کړ. نتنیاهو دا پلان ډیر وستایه، خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې سوړ او فلسطینی مشرانو او نورو قهرجن غبرګون څرګند کړ. نتنیاهو پوتین ته وویل د غوښتل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پلان په اړه د روسیې د ولسمشر نظر واوري. هغه پوتین ته په خطاب کې وویل تاسو لومړنی رهبر یاست چې زه د پیړۍ د معاملې لپاره واشنگتن ته له سفر وروسته خبرې ورسره کوم، او زیاته کړه یو نوی او حتی بېساري فرصت رامنځته شوی دی. نتنیاهو څرګنده کړه چې مسکو ته د ده سفر د اسرائیلو او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا نښه ده. د ټرمپ نوی پلان په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي میشت ځایونو او د ګولان پر لوړو د اسرائیلو د ولکې اجازه ورکوي، او همداراز بیت المقدس د اسرائیلو د نوې شل کېدونکې پلازمینې په توګه اعلانوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا په نوې طرحه کې د یو خپلواک فلسطین چې پلازمینه به یې د ختیځ بیت المقدس ځینې برخې وي یادونه هم شوې ده، خو پر فلسطینیانو یې له هغه مخکې یو لړ شرطونه ایښي دي. د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس سمدستي له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل چې دا طرحه د اسرائیلو په پلوي جوړه شوې، او زیاته یې کړه چې دای له بې پرې منځګړو سره د سولې د خبرو دوام غوره ګڼي. فلسطیني مشران وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسۍ د اسرایلو په خوا دي. د دوی په وینا واشنگتن د منځني ختیځ په اوږد کړکیچ کې بې پرې لوبغاړی نه دی، خو روسیا په وروستیو څو کلونو کې په دې سیمه کې زیاته ونډه او د اسرایلو او فلسطینیانو په کړکیچ کې د منځګړي رول لوبول غواړي. ولسمشر پوتین له نتنیاهو سره په خپلو ښکاره خبرو کې د منځني ختیځ د سولې د نوي پلان یادونه ونه کړه، خو ویل چې له هغه سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. پوتین تیره اونۍ له نتنیاهو سره په بیت المقدس کې او له عباس سره په بیت اللحم کې ولیدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ وویل چې روسیا په منځني ختیځ کې د دایمي سولې لپاره تر خپلې وسې پورې هر راز هڅو ته چمتو ده.
لحمد تکلم معلومات اوریدل. د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست پرون د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان په مرسته په جلال آباد کې سلګونه بې کوره شویو ته نقدي پیسې ورکړې. د ریاست چارواکو مشال راډیو ته ویل چې دا د ژمنیو مرستو د لړۍ پیل و. له نامنیو بې کوره شوي وایي چارواکو شاوخوا 15,000 افغانۍ ورکړي چې کافي نه دي. باز محمد عابد له جلال آباد.
په ننګرهار کې د جګړو له امله د داخلي بې ځایه شوو کورنۍ سره د ژمنیو توکو دا لړۍ د جنوري په 1 نیټه پیل شوه. د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی وایي د ژمنیو مرستو په دې لړۍ کې به هرې کورنۍ ته څه باندې 15,000 افغانۍ ورکړل شي.
د ایوم په مالی مرسته هر فامیل ته 15,000 شپږ سوه او شپږ افغانۍ ورکول کیږي. دې خلکو سره مخکې کومک اولیه شوی دی. البته دغه مرستې چې ورسره کیږي دا ژمنۍ مرستې دي چې دوی سره ترسره کیږي. نن به انشاءالله د ایوم په مالی مرسته باندې 1,01 فامیلونو سره ژمنۍ مرستې لړۍ پیل شي چې ټوټل پیسې دغه 14.1 میلیون افغانۍ کیږي.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنګونو له امله د جلال آباد ښار په ګډون یو شمېر نورو امن سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي، د ترلاسه شوو مرستو خوښي دي، خو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو د نورو مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه سمینه او رحمت ګل وایي
موږ شیرزاد را راغلي اوس په بختان کې اوسېږو. پروسه ښکاري دا روژې ته څو شپې پاتې وې چې د دایشو ډېر بد حال شو راغلو او اوس هم پکې جنګ روان دی. ځمکې هماغسې آبادې پاتې شوې، موږ تر نه راغلو. دلته په کرایه باندې پراته یو، اوس هم نه کېږي او په دې باندې بسنه نه کېږي کنه چې نور کومکونه موږ سره وشي. دا به ښه خبره.
خوشحاله د دولت نه د موسساتو نه هم یو غوښتنه ده نور هم کوو چې موږ سره مرستې وشي. نو سختې سره مرضونو سره اختې د ماشومان یخنۍ نه سینه بغل دي.
د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه 19,246 کورنۍ بې ځایه شوي او د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې ځای په ځای شوي چې سږ کال یې د یوې ګډې سروې له مخې 6,200 کورنیو ته مرستې رسولي او پاتې کورنیو سره به هم ورته مرستې وشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر گرفتاری ادارې لیکلی وای د حکومت دا ډول اقدامات هغه خلک له ځانه نور پردي کوي چې وار لمخه خپه دي او ګیلې لري. د ورځپاڼې په خبره د شخړې پر ځای باید د روغې جوړې سیاست پر مخ یوړل شي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان رسپانه د لیکنې په پیل کې وایي کچیر یو داسې لارښود وای چې له مخې ناراضه کسان نور هم له ځانه لرې کول نو د پاکستان حکومت به په خلاص مټ پر هغه عمل کوي. د ورځپاڼې په خبره د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین بې منطقه گرفتاري د دوی نوی تاکتیک نه دی. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پخوانیو حکومتونو او رژیمونو هغه خلک د ریاست خلاف په جرایمو تورن کړي او نیولې دي چې د خپلو سیاسي او مدني حقونو لپاره ژغ پورته کړی وو. پر ځای د دې چې حکومت د تیر وختونو د دا ډول ناکامو تجربو مطالعه کړې وای او څه زده کړې ورڅخه کړې وای، دوی یو ځل بیا پخوانی تګلارې په کار راولي. د ورځپاڼې په خبره دا ډول تګلارې د خلکو پردیتوب نور هم زیاتوي. د تیرې سهشنبې په ورځ پولیسو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پی ټی ایم په ملاتړ راوتلي څه باندې 15 کسان ونیول چې د قومي اسمبلۍ پر یو غړي سربیره ښځې او زده کوونکي هم پکې شامل ول. بلخوا د پښتون تر نیولو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان اوسنی دفاع وزیر پرویز خټک پی ټی ایم ته د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو بلخوا پولیسو پښتون گرفتار کړ. د ورځپاڼې په خبره د شخړې او خبرو اترو یا جوړجاړي دا ډول ګډ اقدامات ستونزې نه هواروي، د خلکو ځپل هم د ستونزې حل نه دی. ورسوان په پای کې لیکي اوس وخت را رسیدلی چې د تیر وختونو څخه تجربه ترلاسه کړل سي، ځکه چې له دې کوړم څخه د وتلو یوازنۍ لاره مذاکرات دي او دا ډول لاره د یو داسې راتلونکي پر لور ځي چیرې چې د ټول پاکستانیانو حقونه خوندي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بخښن نړیوال سازمان وایي تیر کال په پاکستان کې د بشري حقوقو په برخه کې خواله رانغې. سازمان په کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د خلکو ورکولو پیښې زیاتې شوې، رسنۍ د محدودیتونو ښکار شوې او لږکیو سره ښه چلند نه کېده. تفصیل ګلایاز راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک سیمې په اړه د 2019 کال کلنی راپور کې ویلي چې په سیمه کې حکومتونو د بنیادي حقوقو مخې نیولو هڅې کړي چې له وجې د ځوانانو په مشرۍ لاریونونه ترسره شوي. په راپور کې ویل شوي چې د سویلي او جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو لکه چین، هند، پاکستان او نورو هیوادونو کې حکومتونو د هغو اوازونو د خاموشو کولو کوششونه کړي چې د بشري حقوقو خبرې یې کولې. په دې کې په رسنیو قدغنونه لګول، د پرامنه احتجاجونو مخه نیول او د هغو فعالانو پر کاروای شامل دي چې د ټولنیزو رسنیو د لارې مبارزه کوله. په دې راپور کې د نور هیوادونو ترڅنګ د پاکستان په اړه ویل شوی چې هلته په زوره د فعالانو لا درکه کېدو سلسله روانه ده. په دې کې په ځینو تشدد هم شوی، د ښځو په وړاندې تشدد، د میډیا سنسرشپ او اقلیتونو سره هم ښه رویه نه ده ساتل شوی. راپور زیاتوي د بشري حقوقو فعالان، خبریالان او شیعهګان امنیتي ځواکونو په غیر قانوني توګه حراست کې اخیستي ول، خو د پاکستان حکومت په وار وار داسې تورونه رد کړي دي. د ایمنیسټ انټرنیشنل د جنوبي ایشیا لپاره مرستیال مشر عمر وړایچ وای په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې د بشري حقوقو خبره کول ډیره ګرانه شوې ده. د دوی په خبره تیر کال په پاکستان کې د ښځو حقوقو د تریتم کړل شو کسانو را خوشی کولو او عدالتي کاروای پرته وجنو پر ضد پر امن مظاهری هم شوې وي.
لوګو لایازم د مقالې مهمې برخې اوریدې. په پاکستان کې د برقی رسنیو د تنظیم ادارې پمرا پر انټرنیټ د خبرونو لپاره د یو نوی قانون جوړولو وړاندیز کړی دی. په دې کې راغلی چې پر انټرنیټ خبرونې کوونکي کس یا ټلویزیون باید ځانګړی اجازهنامه واخلي. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو پر دې وړاندیز نیوکه کړې دي او د پاکستان له پارلمان یې غوښتي چې داسې قانون دې نه جوړوي، ځکه چې دا به د بیان پاتې ازادي هم اغېزمن کړي. بشیر ګواخ معلومات لري.
د بی پولی خبریالانو ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان پر پارلمان غږ کړی چې پر انټرنیټ خبریدونکو ټی وی خبرونو او نورو آنلاین ویډیو خدماتو لپاره د قانون جوړولو وړاندیزونه دې رد کړي. د دې ادارې په خبره جوړیدونکې دا قانون د اوسنی وخت سره هیڅ سمون نه خوري او کوښښ کیږي چې په دې طریقې سره د بیان ازادي وځپي. د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د جنوري په اتمه داسې یو وړاندیز خپور کړي چې پر انټرنیټ د ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب او همداراز نتفلیکس تر قانوني محدودیتونو لاندې راولي. د جنوري په 9 د بی پولی خبرلانو ادارې ویلي چې دا وړاندیز د سخت سانسور یا بندیزونو غوښتنه کوي چې لکه بلې له خلکو د اظهار ازادي اخیستل کیږي. د پیمرا وړاندیز لمخې به پر انټرنیټ خبرونې کوونکي هر ټلویزیون د لایسنس لپاره 15,000 ډالر ورکوي. د بی پولی خبرلانو ادارې ویلي چې دومره ډېرې پیسې ورکول د هر ادارې یا کس د وس خبره نه ده. که څوک دا لایسنس ونه لري د هغوی چینل ته به د خبرونو اجازه نه وي. د ادارې زیاته کړې چې پیمرا دغه وړاندیزونه د پاکستاني پوز تر اغیز لاندې کړي دي او دا اداره لکه څرنګه چې دا کوي خپلواک نه ده. پیمرا تر اوسه پورې په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. د بی پولی خبرلانو ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د اسیا برخې مشر ډینیل باسترډ ویلي چې په پاکستان کې حکمرانانو پر مطبوعاتو دومره ډیر فشار اچولی چې لکه بلې خبرلان ډېرې خبرې نشي کولی او دوی پر خپل ځان بندیزونه لګي. له دې کبله د ډیرو لپاره انټرنیټ د خبرو کولو او خپل نظر څرګندولو ډیر ښه ځای دی. باسترډ ویلي که دا وړاندیزونه په قانون بدل شي نو دې سره به پر انټرنیټ لږه پاتې ازادي هم له خلکو واخیستل شي، نو ځکه دې د پاکستان پارلمان سمدستي رد کړي.
بشیر ګواخو. د کورمې روغتیایي چارواکي وایي حکومت په سیمه کې درې نوي روغتونونه جوړوي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي دا روغتونونه د برا، منځنۍ او کوزې کورمې په هغو سیمو کې جوړوي چې پکې روغتیایي اسانتیاوې نشته. د سیمې اوسیدونکي د نویو روغتونونو جوړول لوته خوشاله دي، خو وایي چارواکي د پخواني هغه هم فعال کړي. طارق اورکزی تفصیل لري.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د صحت په لړ کې ځایي خلکو ستونزې د حل کېدو لپاره حکومت درې نوي هسپتالونه د جوړولو منظوري ورکړې ده. د هغه په وینا دا هسپتالونه د براکوزي او منځني کورمې په هغو ځایونو کې به جوړېږي چې ورسره نږدې تر 15 کیلومتره پورې بل روغتون نه وي او بله دا چې هغلته د خلکو آبادي له 60 تر 50 زرو پورې وي. روغتیایي چارواکي زیاتوي په ضلعه کې د هسپتالونو جوړېدنه به د زمشیو ضلعو لپاره شروع شوی لس کلن پرمختیایي پلان او د کلانه ترقیاتی پروگرام تر لاندې کیږي چې ورته 90 میلیونه روپۍ هم بلې شوې دي.
کوم اے ای پی او اے ای پی موږ راغلي ده نو په هغه کې د هر ډسټرکټ د درې درې هسپتال ورکړي په ولني پیس کې دا به نور هم جوړېږي. د دې کمپریهنسیو هیلث یونټ په دې کې به میل فیمیل ډاکټرز اویلیبل وي.
بلخوا ځایي خلک نوي هسپتالونه د جوړېدو منظوري په ورکولو د حکومت شکریا ادا کوي او وایي چې که دا ورته جوړ شول نو د صحت په لړ کې به ډېرې ستونزې حل شي. د پاړچینار ابرار حسین جان توري وایي که دا هغلته موجود هسپتالونه په شان وي چې صرف ودانۍ وي او نور هیڅ سهولتونه نه لري نو له جوړېدو یې هیڅ فایده نشته، بلکې دا به هسې د کوم پیسې مصرف کېدل وي. ابرار حسین جان توري زیاتوي که حکومت خلکو ته د صحت په لړ کې سهولتونه ورکول غواړي نو هغلته بند هسپتالونه بیرته فعال کړي او بلدا چې د پاړچینار صدې او لیزو په مرکزي روغتونونو کې ډاکټرانو کمی، غیر حاضري او نورې مسالې دې په ترجیحي بنیادو حل شي.
هغوی دپاره هغه هسپتال کې نن هیڅ قسم ته داسې سهولیات نشته دي او خلک مجبور دي ډیلی یعنی روزانه بنیادو باندې پېښور ته اسلام آباد او نور علاقو ته
بلخوا د ضلع روغتیایي چارواکي د ځایي مشرانو لخوا د شوي شکایتونو او غوښتنو په ځواب کې وایي چې هغلته د صحت په لړ کې خلکو ته ورپېښې ستونزې او د سهولتونو کمی دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې خبرې داسې دي چې د حل کېدو وس نه لري. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورېد. خبر د تعلیم اداره وایي د کډوالو تر ستنېدو وروسته په سرکاري ښوونځیو کې د ماشومانو داخلي زیات شوې دي. د دې ادارې یو مشر محمد شوکت خان پرون مشال راډیو ته ویل د دې یو لامل د تعلیم لپاره حکومتي کمپینونه دي. د وای نویو داخلیدونکو ماشومان ته میاشتنۍ پیسې هم ورکوي، خو د سیمې اوسیدونکو وای د سکولونو حالت د پخوا په څیر خراب دی چې باید سم شي. فرهاد شینوار له خیبره.
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افیسر محمد شوکت خان مشال ریډیو ته وایي چې د کډوالو راستنېدو نه پس په خیبر قبایلي ضلعه کې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو شمېره ورځ تر بله زیاتېږي او په دې روان کال کې به هم داسې کمپین چلوي چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل شي.
1,08,900 سمتنګ انرولمنت دی وخت دی ټول خیبر کې. موږ سره 661 سکولونه دي او دا انرولمنت انشاءاللہ مارچ اپریل نہ چکم منگا پروگرام شروع کو انرولمنٹ کمپین اگے کے بعد کوشش دا کو منگا میکسیمم انرولمنٹ گین کو کچین لسم پورے دے دا کال کی دوز لکی گی اپریل کی گی اور ستمبر اکتوبر کی گی. ہائی برائٹ اسکیم دا اگے کی الکانو تا 500 روپے دی او جن کو تا 1000 روپے دی میاشت دا فارمونا منگ را گنڈو او ہر جو سب ڈویژن ہر جو ایڈیون دی سربا انرولمنٹ یقیناً خوشی.
نوموړي ویل چې د غیر حاضر عملی لپاره اوس په قبایلي ضلعو کې د سار آزاده اداره آی ایم یو هم کار کوي او د عملی د کمښت پوره کولو لپاره موږ نوې برتۍ هم کوو، خو بل پلو بیا د سیمې خلک وایي هلته د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی او په کار ده د داخلو سره سره حکومت په سکولونو کې ماشومانو ته سهولتونه هم ورکا.
عبداللہ نومې یار، تعلیمي حالت چې څنګه مخ کوه هغه سره روان دی. نن چې زه د کلی نرتلم ما بخپل اول دل مشمول لوند په ټغر مونږ نو سړي باران ورېدو او لوند په غو مونږ باران ورېدلو. مونږ دا غوړ چې سکولونه زر تر زر جوړ کړی شي، کالجونه جوړ کړی شي، نور نوی دا میډل دی، هاي سکول نه جوړ کړی شي.
زما نوم د سید خلیم،
تعلیم چکم سره ته حال ډېر زیات خراب ده. تر اوسه پر سکول مند کور شو راخو هم په سلو کې په یو سکول کور شو راي خو په مکمل توګه په ټول سکول مند کور نه شروع وو.
د خیبر ضلع د تعلیم چارواکي وای چې هلته تر لسو کالو پورې بدمنی وه او په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات شوي، نو ځکه تعلیمي حالت ته زیان رسېدلی او چې د بیا بحالۍ کارونه پکې مکمل شي نو د تعلیم شرح به ورسره بیرته راپورته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي چې شین چای د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوی او هلته دود شوی دی. شین چای چې په پېښور کې قهوه هم ورته وایي، د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي. شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتی پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کلي، کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې ډېره په شنو چایو آباده ده.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه ډېره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زما نه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. نو دا ډېرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادۍ کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي، وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که خادۍ به زه پکې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوښه او میلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ول یو چای کېدم. دغه مې ارزو ده که د خان واده، که د غریب واده، که مړی، که ژوندی، که هر څوک وي، زه دغه خدمت ورته کوم او ماته دا خوند را کوي چې کوم ځای نه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته پیالې چای مخې ته کېږم. زه هم خوشحاله کوم هغه میلمم خوشحاله شي.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدې سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډېره دی، د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدې یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه چینی پکې کله کله سره زړل مټیانې نو هغه ډېرې ته خیر لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې مپیانې راشي، خو اکثر داسې چې لکه دغه ترخی چې راځي نو هغه خیر نه لګي. بهرحال نشنه چې زما خوښېږي، خو چې کاوی چینی پکې.
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر څو یې چې شین چای نه وسخلې.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسېدونکی. زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښېږي. کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونه څکم نو دا به زما په ستوني کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وڅکم نو هم مې هغه هضمه راشي او هم دغه ستړیا زما نه کډه وکړي.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د لیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولي او تنده به یې پرې سړوله، خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.